یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو د غرمنې خبری خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خبرونې په ترڅ کې اورئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د جمهور ریاست لمرسیال مایک پینس سره ویډیوي خبرې ترسره کړې دي. د افغانستان او د سیمې پر حالاتو غږېدلي او نور جزئیات هم د خبرونه کې اورېدلی شئ. د پاکستان د سترې محکمې لخوا د دې هېواد د صدر اعظم نواز شریف د سلب صلاحیت او د هغه د استعفا موضوع هم په همدې خبرونه کې څېړو. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې فرشتې جرالزه چمتو کړي دي.
اوریدونکو ستړي مسوي پام وکړئ. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط ته د افغانستان ولسمشر او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن سهار په شورابک ولسوالۍ کې د اوبو یو بند په چاودیدونکو موادو الوزولی دی. او په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند غړي نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره خبرې کوي. خبر نواوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس خبرې کړې دي. د ارګ خبر پاڼه وایي دواړه په دې ویډیویي مکالمه کې د افغانستان د امنیتي سکتور د پراختیا پر څلور کلن پلان د اداري فساد سره او د تروریزم سره پر مبارزه او پر سیمه ییز امنیت شغېدلې دي. د خبر پاڼې په حواله مایک پینس د افغانستان د حکومت د کار ستاینه کړې او ویلي دي چې په وروستیو دوه کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. خو په خبر پاڼه کې د دې خبرې نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال بیا له افغانستانه د خپل هیواد پر ملاتړ کلک ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلې پوځي کړندارې پر جوړولو کار کوي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن سهار په شورابک ولسوالۍ کې د اوبو یو بند په چاودیدونکو موادو الوزولی دی. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویاند زیا دورانی د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل چې د اوبو الوزول سوی بند د شورابک ولسوالۍ په ولري پرته سیمه کې د بزګرو سلګونو جریبه ځمکه او باغونه اوبه کول. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې که دا بند بیا ونه رغول سي پر حاصلاتو به یې سخت بد اغیز وشي. د کندهار امنیه قومندان ویلي چې امنیتي ځواکونه سیمې ته استول شوي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د هغه ولایت په ناوه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته حمله کړې وه. د هلمند والي ویاند عمر ځواک نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې تېره شپه په دغه سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته سوې ده. خو د وسلوالو طالبانو په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې حمله کې د پولیسو د ځانګړې قطعې 14 او د ملي امنیت د ځانګړې قطعې 2 عسکر وژل سوي دي. د هلمند والي ویاند دا ادعا رد کړې ده. په همدې حال کې ویل کېږي چې د هلمند په ګیرش کولسوالۍ کې د شپې عملیات شوي دي. د هلمند د والي دفتر نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په دې عملیاتو کې وطن وسلوال طالبان وژل سوي او زیات اندازه وسلې او مرمۍ نیول سوي دي. د هلمند د والي له دفتره په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د پاوځ انجینري ډلې نیول شوي وسلې او مهمات تخریب کړي دي. وسلوالو طالبانو په ګرش کې د دوه عملیاتو په اړه څه دي ویلي. او د پروان والي وایي په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو د زیاتېدو او د غیر قانوني وسلې له امله په هغه ولایت کې غلاوې ډېرې سوي دي. د پروان والي محمد آصف عاصم نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې امنیتي ځواکونه هر ورځ له 15 تر 100 تنو وسلوال غل نیسي. ښاغلی عاصم وویل د غیر قانوني وسلې موجودیت او په عمومي ډول د امنیت خرابوالي وسلوالو غلو ته د فعالیت زمینه پراخه کړې ده. د پروان یو شمېر اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د وسلوالو غلاو د زیاتېدو له امله ډېر دوکانداران او سوداګر له سیمې کډه شوي دي.
کسایی که مثلا د کار می باشن از کارشان میرن شب ساعت 8 بجه 9 بجه طرف خانه خود میرن مسئله غیر مسئول استادشان میکنن و اینا رو جیبشان میزنن پولشان رو میگیرن مردم از بین میبرن. حتی میبینیم در ولایت پروان به خاطر 10,000 یا 5,000 افغانی مردم از بین میبرن.
در پروان والی وای د دې ستونزې د حل لپاره هڅې چټکی کړې دي. په پاکستان کې د لواکه لري شوی صدر اعظم نواز شریف حاکم ګوند نن غونډه کوي او د نوي صدر اعظم د ټاکلو په اړه خبرې کوي. د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د پنجاب اعلی وزیر دی د صدارت لپاره په عمده کاندیدانو کې ګڼل کیږي. د پاکستان ستري محکمې پرون حکم وکړ چې نواز شریف د صدارت پر چوکۍ د کار کولو اهلیت نه لري او باید لواکه لري شي. تر دې پریکړې وروسته نواز شریف استعفا وکړه. محکمې په اداري فساد کې د نواز شریف د لاس درلودو له امله چې ریښه یې په 2018 میلادي کال کې د پاناما پیپرز افشا کېدو ته رسیږي د هغه د سلب صلاحیت کولو حکم کړی دی. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند یو عمده مشر راجا ظفر الحق ویلي چې نواز شریف به هم په نننۍ غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان جیو ټلویزیون وایي نواز شریف له واکه تر لرې کېدو وروسته د خپل ګوند له مشرانو سره په بیړنۍ غونډه کې وړاندیز کړی چې د ده ورور شهباز شریف صدر اعظم وټاکل سي. د شمالي کوریا رهبر ادعا کړې چې هیواد یې اوس د امریکا متحدو ایالتونو په بالستیک توغندي وشتلای سي. دا خبره کیم جونګ اون روسه له هغه وکړه چې د شمالي کوریا لخوا د جمعې په ورځ د انټر کانټیننټل بالستیک توغندي آزموینه وشوه. کیم جونګ اون ویلي چې د میزایل اټومي سرو کلیږدولای سي او کولای سي د امریکا تر متحدو ایالاتو پورې ورسیږي. خو د امریکا متحدو ایالاتونو د دغه هیواد ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د خپل هیواد د امنیت لپاره هر ډول اقدام ته تیار دی. هغه غواښ کړی چې شمالي کوریا په ورته کار سره نور هم ځان منځبي کوي او لا دغه هیواد خلک محروموي. او جان اف کیلی د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر د دفتر رئیس وټاکل سو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پر ټویټر لیکلی چې دی خوشاله دی چې جان اف کیلی په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس د دفتر د ریاست لپاره تاکي. ویل کیږي چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د هغه د دفتر د بخوانی رئیس ترمنځ په وروستیو کې یو څه مخالفتونه رامنځته شوي وو. د ولسمشر د دفتر نوی رئیس جان اف کیلی مخکې د کورنی امنیت وزیر وو.
له ازادي راډیو مو د افغانستان نه نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. افغان ولسمشر او د امریکا مرستیال جمهور رئیس د افغانستان د سیمې د حالاتو او نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې کړې دي. په دې خبرو کې څه ویل شوی په همدې خبرونه کې نور جزئیات اوریدلای شئ. دا هم اوري چې د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوندوای چې د نواز شریف د لری کولو پریکړه چې پروند د هیواد سره محکمه وکړه غیر قانوني او بیساری ده.
یو سیاست ده تاریخ ترین دن در پاکستان در ټول 20 کروڑ عوام لپاره
په سوله کې د خزو دو ونډې پړه د ولسی جرګې خزینه غړي غونډلري په دې اړه در سره جزئیات شریکو. او دا هم اوري چې د کابل مطبوعاتو نن د افغانستان پر حالاتو څه خبره کړې دي. د خبرونه په جریان کې د کابل او یو شمیر نور سیمو په خاص ډول په ننګرهار کې د برېښنا د کمښت یا نشټوالي له امله د خلکو شکایتونه ورو
برق پرشاوی لري. ګرمي سخت زیاته ده. بس مشکلات دا چې ماشومان خزي او ټول په مشکله اخته دي.
او د زهرو کاروان د نشې مودو په اړه 19 پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره ویډیوئی کانفرنس کړی دی او په دې خبرو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت اصلاحات او نورو مهم مسلو په اړه خبرې شوې دي. د ارګ له مرستیال وایان سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس په دې اړه د ویډیوئی کانفرنس په اړه خبرې کړې دي. پردیس صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. جزئیات څه وایي؟ ارګ څه وایي چې ولسمشر او د امریکا جمهوریت ریاست مرستیال څه ویلي؟
مناسب سلامونه تاسو ته د رادیو قدرمن اوریدونکو ته. بلې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، تیر شپه ناوخته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحدو ایالاتونو له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د ویډیوي کانفرنس لارې د مختلفو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. شیبه مخکې ما د ولسمشر د وین مرستیال نجیب الله آزاد سره خبرې وکړې او له دغه څخه مې وپوښتل چې په دغه بحث کې په کومو مسایلو خبرې شوې. دوی ویل چې اولنۍ موضوع چې دواړو مشرانو په خبري وکړي د امنیتی سکتور د اصلاح پر اړه باندې خبري وشوي، او همدارس د افغان امنیتی ځواکونو د څلور کلن پلان چې پاغه کې د افغان ځواکونو د تجهیز او نور مسایل پکې شامل دي په دې اړه هم بحث وشو. د همدارس ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کوم لاس راوړنه شوې دي، هغه مسایل هم له خاغلی پین سره شریک کړو. نو خبر وی چې په دې برخه کې د خاغلی آزاد د خبرو یو برخه لقدر منوریدونکو سره واورو.
ویډیو کانفرنس کې په افغانستان څلور کلن پلان یعنی هغه امنیتی پلان باندې بحث شو. د دې تر څنګ په امنیتی سکتور کې د پراختیا پر تعهداتو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دي په هغو باندې هم خبرې اترې وشولې، او متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر لخوا دا ژمنه وشوله، افغان دولت دا ژمنه وکړه چې د امریکا ولس او دولت افغان ولس او دولت تر څنګ ولاړ دی او دوی به خپلې همکاروۍ ته دوام ورکوي تر څو
مراسب که هم خغلی آزاد دغه ویډیو کانفرنس زیات جزئیات شریک نه کړل، خدای ویل چې د متحده ایالاتونو مرسیال ولسمشر د افغان حکومت د فساد مبارزې پر وړاندې کوم مبارزه کړې په دې برخه کې هڅې وستایلې، او همدارس شمنه وکړه چې د سولې پر اړه به تر هغه مهاله له افغانستان سره دوی ولاړ وي چې تر څو په افغانستان کې سوله او ثبات نوي ټینګ شوی. بله مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه. دوستانو، حدیث پر دې سو چې د ارګ لخوا او د غراز ولسمشر لمرسیال وین سره د هغه ویډیوي کانفرنس په اړه خبري کړي او جزئیات تاسو سره شریک کړل چې تیر شپه ولسمشر محمد اشرف غنی او د متحده ایالاتو مرسیال ولسمشر مایک پینس په خپلو کې درسره کړي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وق در شریف
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وبن لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولې فکر چې مکمل خواږي.
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه پنځه صفه. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. د پاکستان ستره محکمه پرون د هیواد صدر اعظم نواز شریف سلب صلاحیت کړه، او نو موړي ل دې پریکړې سم دستي ورسته د صدر اعظم په توګه خپل دندې استعفا وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نون واکمن ګون اوس په خپل کې سلام مشورې کوي چې نوې صدر اعظم وټاکي. د مسلم لیگ نون ګوند لخوا د محکمه پر پریکړه انتقادونه شوې دي. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريالې رابع اکرم خان د نون لیگ ل یو غړي امیر مقام سره مرکه کړی دا، او له هغه څخه د ستر محکمې د غپری کړې پنه پښتنه کړی دا.
موږ صدای چې فیصله د پاکستان د دنیا په تاریخ کې عجیب فیصله راغله چې د پرایم منسٹر ډیسکوالیفیکیشن صرف دې چې تا التا په یو کپنه کې چیرمن به سوی او هغه کوم چې تا په 2013 کې خپل پدغه کې شو کړی دا گوشواره کې نو پاره کې زور نس بیس کمی و. دا افسوس خبره، دومره ملک هغه دومره استحکام او دومره ډیولپمنت او دومره کارونه د ملک لپاره زانه چې نواز شریف صاحب لپاره خو د ملک لپاره نن یو سیاست دا تاریخ ترین دین در پاکستان د ټول 20 کروڑ عوام لپاره دا دې فیصله نه با نن نواز شریف صاحب ته خو بلکې دے قوم دا بڑے لوے نقصان رسی خدا کا ہر سے باوجود زمون دا ٹول تحفظات باوجود دا ڈیون نا جی مختلف دا واٹس اپ کال نا دا بل سنا دا ہر سنا تے یو یو سٹیپ را والے جی پار ٹائم کے تحفظات کو بیام پر مل سو سے او بھی چرمو ودی عمل در عمل کو او سٹیپ ڈاؤن شو او زبر ہم جدا باہر صورت دا پاکستان پا تاریخ کی ڈار دن دا سیا ترین دن دا او من شان تعالی چې کوم خپل قانوني څومره فائټ دی هغه خپل پځه ور سره سره په عوامي عدالت کې خپل دا مقدمه لړاو ټول پاکستان د قوم مخې ان شاء الله تعالی او پاګي به سر خورو کیو.
ساسو ګون ساسو پارټي مخ کې به سلاه عمل خپلوي
چې زموږ د پارټي خو سټریټ فارورډ سبار به زموږ د پارلماني پارټي میټینګ راوخته دی د بل پرایم منسٹر نام زدیو به یو نو ویدن 3 4 فائیو ڈیز بنا پرائم منسٹر راشی اور ترقی سفر سے کم میاں نواز شریف سے بطور کے شروع سے ان شاء اللہ تعالیٰ خبر آگا پر رہنمائی کی مخ چلے گی
اٹارنی جنرل وائی چی فیصلہ سمرا غلی دا تاسو د خبر سره اتفاق لره
دا چخپل یو سوچ دی مونږ به زګورو نو مونږه فیصلہ تاسو دا چا په مخ کې ټول قوم په مخ کې دا په تاریخ کې دا چې دا کم کم د ټول خاندان او د ټول فیملی او څنګه څنګه شي ویل او دا ډیسکوالیفیکیشن چې په کوم شرط راغله هغه ته ډیسکوالیفیکیشن شو دی چې دا غل نه دی ډاکو نه دی غلا نه دی کړی کرپشن نه دی کړی یو خبره پہ ثابت نه کړه چې پلان کې دارا پلان کې دی کې د درې ځل وزیر اعظم پاتې دوه ځله چیف منسٹر پاتې دل دل دا غلا کړی دا څه خبره نشته خو دا یو انټرنیشنل سازش دی چې پاکستان دا حصہ جوړ کړو ډېر قابل افسوس ورځو
د پاکستان د سترې محکمې له خوا د هیواد د صدر اعظم نواز شریف د سلب صلاحیت کولو په اړه مو د مسلم لیگ نون واکمن ګوند غړي امیر مقام څرګندونه واورېدلې په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس دواړو مجلسونو پر روسیې ایران او شمالي کوریا د بندیزونو یو نوې لایحه تصویب کړه د لایحه اوس د ولسمشر ټرمپ توشي او یا ویټو ته په تمه ده سپینې ماڼۍ پرون ناوخته ویل ولسمشر ټرمپ پر روسیې ایران او شمالي کوریا د نوې بندیزونو د لایحه تصویب کړي اجمل ان دا موضوع تعقیب کړی ده او راسره په سټوډیو کې ده ان صاحب د دې لایحې په اړه د سپینې ماڼۍ پر اکسل عمل مو کا خبرې کړې وای
په دې برخه کې د سپینې ماڼۍ اکسل عمل یو څه ناڅاپي او د تمې خلاف وډیرو باور درول چې ولسمشر ډونالد ټرمپ چې غواړي له روسیې سره اړیکې بهتر کړي خای دغه لایحه ویټو کړي خو پرون نا وخته د سپینې ماڼۍ ویان دی ویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه کړې چې پر روسیې به د کانګرس لخوا د بندیزونو د سختیدو تصویب شوی لایحه لاسلیک کړي د بندیزونو پر روسیې د هغه څه له کبله لګېدلې دي چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دې هیواد لاسوهنه ګڼل شوې ده دا ناڅاپي اعلان څو ساعته وروسته لاغې وشو چې روسیې د بندیزونو د دې لایحې په وړاندې د متقابلو اقداماتو اعلان وکړ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له متحده ایالاتو غوښتل چې په روسیه کې د خپل ډیپلوماټان کم کړي او د سپتمبر د لومړۍ نیټې څخه د خپلو ډیپلوماټیکو کارکوونکو شمیر 455 ته راولي او همدارنګه په مسکو کې د امریکا د ځینو ډیپلوماټیکو ملکیتونو د نه کارولو خبرداري هم ورکړی دی په روسیې د امریکا د کانګرس لخوا دا بندیزونه چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې او په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له کبله دي د روسیې او امریکا په اړیکو کې په سمدستي توګه د خکېدو هیلې کمایي ولسمشر ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال او همدارنګه لاخیره وروسته وار په وار ژمنه کړې و چې له روسیې سره به خپلې اړیکې بهتره کړي داسې ګومان کېږي چې ټرمپ به د دې لایحې د لاسلیک کولو پریکړه ځکه کړي چې نوموړی پوهېده چې د ویټو په صورت کې په کانګرس کې په کافي اندازه داسې رای شته چې د ویټو بیرته لغوه کولای شي خو د سپینې ماڼۍ وایان دی بیګا ناوخته وویل چې ټرمپ دا پریکړه ذکر وکړه چې نوموړی د دې لایحې په ځینو مهمو مادو کې د بدلون په اړه ډاډه دی البته په دې لایحې کې وروسته ځینې بدلونونه راغلي دي خو ویل کېږي چې هغه مهمه ماده نه ده بدله شوې چې په کې راغلي ولسمشر ټرمپ د لایحې کې د روسیې په اړه د هر بندیز د بدلون لپاره د کانګرس تصویب ته غالک دی او د کانګرس نه به تصویب او اجازه اخلي او بل خبر ادم پکې ده چې د شمالي کوریا چې ترامپ پر دې بندیزونو غوښتنه کوي پر هغه هم په دې لایحې کې بندیزونه لګول شوی دي چې سپینه ماڼۍ وایي پر دې ولسمشر خوشاله دی ځکه خو د روسیې بندیزونه هم تایید کړل
ډیر زیات مننه ان صاحب دوستانو د امریکا د ولسمشر لوخا پر روسیې ایران او شمالي کوریا د احتمالي د بندیزونو د احتمالي تایید او توشه پړمو ل اجمل ان څخه وریدل ل مرزي احمدزي څخه د دې سات اقتصادي خبرونه اورو
د کابل ته حمد کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه د دوهم ځل لپاره نن 15 ټنه وچه او تازه میوه د حواله لارې هندستان ته صادریږي د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې سکل په زیاته کچه کرنیز حاصلات ترلاسه شوي چې هند ته په صادرولو سره به د دوړو هیوادونو اقتصادي اړیکې نورې هم پیاوړي شي
د حمد کرزی د نړیوال هوایي ډګر څخه تقریبا 15 ټنه زموږ تازه میوه او وچه میوه د هندستان ته د هوا د لارې انتقالیږي تمه ده چې لدین وروسته په همدغه هفته کې یو بل پرواز هم وشي. تر اوسه پورې د یو سلسله ستونزو له امله ټکنی شوې ده پروسه.
نوموړی وایي چې له دې وړاندې له کابل او کندهار څخه د هوا له لارې هندوستان ته د تازه او وچې میوې صادرات شوي دي. ښاغلی پسرلی وایي چې له دې سره به د کال تر پایه پورې هندوستان سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه یو میلیارډ ډالرو ته پورته شي. په هرات کې سکل اتیا ټنه شات تولید شوی چې د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. د هرات د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالصبور رحمان ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تیر کال دغه رقم 60 ټنه وو. نوموړی وایي چې په دغه ولایت کې څه باندې 1500 کسان د مچیو د صنعت کاروبار کوي. ښاغلی رحمان وایي چې اوس مهال یو کیلو طبي شات په هرات کې په زرو افغانۍ پلورل کیږي چې په دې سره د مچیو د شاتو د کاروباریانو په اقتصادي وضعیت کې د پام مړ بدلون راتللی شي. او نن هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 2013 افغانۍ، د وریځې یو درینی منی بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 410 افغانۍ.
تاسې زمون غاګل ازادي رادیو او رہی ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په منځنۍ صفه 1296 ازادي رادیو په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري، او په لوی خارونو اند کابل په شمول په لوی خارونو کې بیا په اف ام 100.5 صفه د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسی جرګې خزینه غړي د افغانستان د سولې په پروسه کې د خزو د ونډې پړه خبرې کوي. موږ هڅه کوو چې په کابل کې له خپل همکار سره په تماس کې شو او د دې غونډې د جزئیاتو په اړه در سره ورستي معلومات شریک کړو. خو اوس له اجمل تورمان څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورسپانو د افغانستان پروسه حالاتو او مهمو پیښو څخه خبر کړی دی.
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننیو غنو کې هم له هر اړخه د افغانستان د روان امنیتی وضعیت په اړه لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې بلاک واټر امنیتی کمپنۍ ویلي تر پینتاګون موږ په افغانستان کې ښه امنیت راوستلې شو. په مطلب کې راغلي چې دغه کمپنۍ بنسټګر چې سپین ماڼۍ ته د افغانستان د جګړې د قرارداد وړاندیز هم کړی وایي د دې کمپنۍ د دې جګړې د ګټلو لپاره اغیزناک تګلاره او مسلکي بشري ځواک لري. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې د دوی لخوا افغانستان ته را لیږونکي کسان به د افغانستان تر قومندې او اصولو لاندې فعالیت کوي او په بیلابیلو برخو کې به د افغان ځواکونو د وړتیاو له لوړېدو سره مرسته کوي. په مطلب کې ویل شوي چې نوموړي دا خبرداری هم ورکړی که امریکا له افغانستان نه خپل پوځیان وباسي، افغان حکومت به په څو اونیو کې رانسکور شي. خو انیس دولتي ورځپاڼې بیا د خپل نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت نه تعارضی حالت ته راګرځېدلي. په سرمقاله کې راغلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ته په خپل سفر کې ټینګار کړی چې حکومت ته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تجهیز او تمویل برخې ته ډیر پام اړولی او ډیر ژر به د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو په هدف 680 میلیونه ډالر ولګول شي. د سرمخاله لیکونکي په باور که څه هم د افغانستان د امنیت مسله د افغان حکومتي مشرانو د ژمنو په لومړیتوبونو کې ده، خو په خبره د سولې پر اوسترو کې ټول مسؤول یو او باید خپل دا مسؤلیت ترسره کړو. اطلاعات روس پلواکی ورسپاڼې هم د افغانستان د روان امنیتی وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له دې وضعیت نه د وتلو یوازینۍ لار په امنیتي بنسټونو کې پراخ اقدامات او اصلاحات دي. په سر مقاله کې راغلي چې له روان وضعیت نه سترګې پټول زموږ بقا نه تضمینوي.
تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې خزینه غړي د افغانستان د سولې په پروسه کې د خزو پر ونډه خبرې غور او بحثونه کوي. همدا شی به زموږ همکار یوسف خان زدران سره د تلیفون په لیکه کابل څخه ده. زدران صاحب، خبرونه ته په خیر اغلاست. دا بحثونه دا خبرې کله پیل شوې دي او د دې هدف ته د ځکه داسې خبرې خود سوزل شوې دي چې په د سولې پروسه کې د ښځو پر وړاندې باندې بحثونه کیږي، دا ځلې اهمیت او هغه نویوالی په څه کې دی؟
بلې مراد صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. دا غونډه چې شیبه مخکې پای ته ورسېدله په افغانستان د ولسي جرګې د ښځو چارو کمیسیون د یوې نوې طرحې له مخې غواړي چې په دغه پروسه کې د ښځو ګډون پراخه او زیات وي. داسې چې دوی وایي چې دا پروسه باید د کلیو او بانډو څخه د مخکښه او رضاکارانه مېرمنو له مخې پیل شي، او په هغو سیمو کې که د وسلوالو طالبانو خپل خپلوان وي حتی د هغوی د کورنۍ غړي پکې ګډون واخلي، او دا پیغام یو عام کړي چې په جګړو کې تر ټولو زیات قربانیان میندې او ښځې دي چې کونډې پاتې کیږي او یا زامنې مري. نو دوی د دغه نوې طرحې له مخې د افغانستان د سولې عالي شورا څخه هم غواړي او د افغان حکومت څخه چې دوی ملاتړ وکړي او دا پروسه له کلیو بانډیو څخه د یو نوي پیغام سره پیل کړي. د سولې عالي شورا سره چې مونږ خبرې وکړې، دوی هم د دغې طرحې څخه د کارکلي تر څنګ وویل چې دوی لاله وړاندې په ځینو ولایتونو کې دغه طرحه پیل کړې ده. د کندهار، پروان او غور ولایتونو نوم اخلي، وایي چې دا پروسه که سم له خندونو سره مخ کیدون کې ځکه ډیر خلک دغه پیغام رسیدلو ته چمتو نه دي، ولی په ټوله کې د دوی هیله هم دا ده چې یو بریالي پروسې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې په عالي شورا کې دا وخت ټولو زیات مېرمنې، شاوخوا 10 مېرمنې ټاکل شوې دي او کار کوي. له دې وړاندې د مدني ټولنو غړو د ښځو شبکو د سولې پروسه کې د ښځو په رول باندې ټینګار کړی دی. خو د ولسي جرګې ښځینه غړي وایي چې دا پروسه باید نه یوازې په کابل کې وي، نه یوازې د مدني ټولنو لخوا وي، او نه یوازې د سولې په عالي شورا کې شامل ښځو لخوا وي، بلکې په کلیو بانډو کې هم مېرمنې پیغام ولري او مېرمنې پکې صحیح وي. نو دوی وایي چې دا ټولنیزه سوله د سیاسي سولې د راتګ سبب کېدلی شي، او مخکې له دې چې سیاسي سولې ته زیات کار وشي باید ټولنیزې سولې ته په لومړي قدم کې اقدامات او کار وشي.
ډېره زیاته مننه دوستانو یوسف خان زدرانو چې د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې او اهمیت په اړه د ولسي جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون د غونډې جزئیات له تاسو سره شریکول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په امریکا او جاپان کې چارواکو تایید کړ چې شمالي کوریا د جمعې پورس بیا بلستیک یا لری واټن وشتون کې توغندې آزموله ده. داسې ګڼل کېږي چې د شمالي کوریا د حکومت دا حرکت به د سیمه نازک حالت لا زیات پیچلې کړي. د ازادي راډیو د خبرونو مرکز په دې اړه رپورت برابر کړی چې جزئیات له فرشته جلال زئی اورو.
د امریکا د دفاع وزارت ویاند جیف ډیویس پرون تایید کړ چې د شمالي کوریا حکومت یو بیا بلستیک راکټ د آزموینې لپاره توغولی دی. جیف ډیویس پرون وویل، زه تاییدولی سم چې شمالي کوریا پلاستیک توغندۍ توغولی، خو موږ د وضعیت څیړنه کوو او په نږدې وخت کې به نور معلومات خپاره کړو. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه پرون د دې ازموینې د خبر تر خپرېدو وروسته وویل چې له خپلې کابینې سره په دې اړه بیړنۍ غونډه لري. د جاپان د دولت د کابینې وزیر پرون په توکیو کې خبري اعلان ته په دې اړه وویل، د الوتکو او بیړیو د امنیت لپاره دا کار ډیر خطرناک او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړلیک څرګند تیری دی. موږ بیا د شمالي کوریا داسې تحریک آمیزه کار نشو منلی. موږ د شمالي کوریا پر ضد شکایت کړی او د هغوی دا کار موږ په شدت غندلی دی. د کوریا په ټاپو وزمه کې د شمالي کوریا تر وروستۍ ازموینې مخکې هم حالت نازک و. رپورټونه وایي چې د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا حکومتونو د شمالي کوریا مخکنۍ راکټي ازموینې هم غندلی دي. د شمالي کوریا د اټومي او بلستیک میزایلو پر ازموینو د ملګرو ملتونو سازمان بندیز لګولی، خو شمالي کوریا دې ازموینو ته دوام ورکړی او وایي چې د امریکا له لوري د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره یې خپل امنیت ته ضروري ګڼي. د امریکا د اردو لوی درستیس جنرال مارک میلر د پنځم به پورس خبرداري ورکړ چې د داسې مزایل د توغولو لپاره چې د امریکا خاورې ته ورسیږي، د شمالي کوریا هڅې تر مخکنیو اټکلونو ډېرې چټکې او پرمختللې دي. جنرال میلر وویل چې د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام له امله د ممکن بحران د ډیپلوماتیک حل د موندلو وخت پای ته د رسیدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس د سنا مجلس د پنځم به پورس پر ایران، روسیا او شمالي کوریا د سختو بندیزونو لایحه تصویب او د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته واستوله.
ستاسو له پیغامونو نه
نوم د صدا اوره. نوم محمد تواب،
برقونه باوا خو ګرم در اختیام یم دغه برق د چمن په آباد یو د سیالتا د چپکې د شي پار کور کې واته ماشومان شپګو ماشومان د ګرمۍ لوجه خو د خوشپا ورځ دوی په خپل خطر کې خپل خپل ځان په سر خطر دوی خپل دغه سکار مختبی خو مګر هم دولت موږ دا تقاضا ده چې د هرڅ نمخ کې باید د برق په هغه کې ډیر پاملرنه وکړي
رحمت الله برقونه خور دغه سده مشکلات ډیر زیات دي خلکو پوښل دي هر شپه موږ مشکلات موږ د برق په دغه کې مشکل ده پوښل دي هر سړي ضرورت موږ د برق ته خلک هم دسه مشکلات ته پوښل دغه بر سره ډیر دغه لري سونه پرچوي زیات شوی د برق هر سړي مشکلات ته دغه هر سړي کار برق سره ده پوښل دولت هم دغه خواهش لري چې برق می پوښل دي هر سړي د برق ته ډیر دغه پام لرنه وکړي چې دا جوړ شي
نجیبلا برق پرچاوی لري گرمی سخت زیات ده بس مشکلات ده چې ماشومان خزی ټول په مشکلات اخته دي باید دولت دې خبرې غم برق سخت زیات ډیر پرچاوی کی چې تمام شپه چې زیات رشي او سات
تاسو موږ غږله ازادي رادیو او دولسنی می بجې شوی دی ل فرشته جلال سید د مهمو خبرونو لنډی زورو
افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس خبرې کړې دي در خبر پانه وای چې دواړو په افغانستان کې د امنیتی سکتور د پراختیا پر څلور کلن پلان له اداري فساد او تروریزم سره په مبارزه او سیمه ایز امنیت خبرې کړې دي په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن سهار په شورابک ولسوالۍ کې د اوبو یو بند په چاودیدونکو موادو الوزولی دی د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو الوزول شوی بند د شورابک ولسوالۍ په یوه لرې پرته سیمه کې د بزګرو سلګونو جریبه ځمکه او باغونه خړوبول د پروان والی وایي غیر مسؤولو وسلوالو په هغه ولایت کې وسلوالي غلاوې زیاتې کړې دي والی محمد آصف عاصم نن ازادي راډیو ته وویل چې د غیر قانوني وسلې موجودیت او په عمومي ډول د امنیت خرابوالي وسلوالو غلو ته د فعالیت زمینه پراخه کړې ده په پاکستان کې د لواکل ریشوي صدر اعظم نواز شریف حاکم ګوند مسلم لیگ نواز نن غونډه لري او د نوي صدر اعظم د ټاکلو په اړه خبري وکړي د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند یو عمده مشر راجا ظفر الحق مطبوعاتو ته ویلي چې نواز شریف به هم په نننۍ غونډه کې ګډون وکړي رپورټونه وایي د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د پنجاب اعلی وزیر دی د صدارت لپاره په عمده کاندیدانو کې ګڼل کیږي سپین مانی پرون ناوخته اعلان وکړ چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په روسیا د بندیزونو د زیاتولو تصویب شوې لایحه توشیح کړې دا کار د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ادعاو په غبرګون کې کیږي او د شمالي کوریا جمهور رئیس وویل هیواد یې داسې بلستیک میزایل جوړ کړی چې کولای شي د امریکا خاوره په نقشه کړي
د ازادي راډیو د دې خبرونه پاتې برخه د زهرو کاروان اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درن اوردونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته موزه یوسف زدران هر کلی کوم په دې خبرونه کې مو د مخدره مواد اړوند بلا بل راپورونه او مطالب درته چمتو کړی دي خو مخکله دي چې هغه در معرفي کړو سباون کاکړ مو د مخدره مواد اړوند لورست یو پیخو لاسته راوړنو او خبرونو خبروي
د کابل په هوایي دګر کې نه هتنه د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شو د هوایي دګر د نشي ټکو پر ضد د مبارزې مدیر نظام الدین بهاوی د چاشم به فورت ازادي لري ویل چې دغه نه هتنه چې 290 ګرام هیروین په خپل خېټو کې ځای پر ځای کړی او غوښتل د حمید کرزي هوایي دګر لاري د هندستان دهلی شهر ته قاچاق کړی ونیول شو شغلی بهاوی وایي چې په نیول شو کسانو کې د عامه خدماتو یو کارکونکو هم شامل دی د نشي موادو پر ضد د مبارزې ځنګړي څانوالي د سرطان میاشتې په اوردو کې د مخدره موادو د قاچاق 15 قضیه بشپړې کړي او د نورو څېړنو لپاره عمومي څانوالي تاسو ته ولیدي د نشي توکو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد محد د چاشم به فورز ازادي رټول چې د دوه قضیو په تور د هیواد په څلورشتو ولایتونو کې و دېشتنه نیول شوې دي. شغلی محد وایي چې عمومي څانوالي د سرطان په میاشت کې درو او نورې قضیې هم اړوند محکمو ته استولې دي. افغان ګډو ځواکونو په هلمند ولایت کې د یو لړ ځنګړو عملیات په ترڅ کې د 30 میلیون ډالر په ارزښت نشي مواد او د نشي موادو تولید یو کارخانه ویجاړه کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې په هلمند کې د ملي اردو د ځنګړو ځواکونو لورې خبره شوې راغلي، دغه عملیات د ملي اردو د ځنګړو ځواکونو او مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیس لورې د هلمند ولایت په نادالي ولسوالۍ کې ترسره شوي، چې په نتیجه کې د مخدره موادو یو کارخانه ویجاړه شوې او پر ډیر نشي موادو سربیره یو اندازه وسلې هم د دوی لاس ته ورغلي دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغه عملیات کې یو شمېر قاچاقکوونکي هم نیول شوي دي. او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په لوګر ولایت کې یو شمېر پروژې پرانستلې دي. دغه وزارت وایان حنیف دانشیا د پنځم به ورځ ازادي رادیو ویل چې دغه وزارت د نشي موادو پر ضد د مبارزې د ملي پیوستون اونۍ په مناسبت د لوګر په محمد اغې او چرخ ولسوالۍ کې بزګرو ته د زعفرانو 3800 بزغلی ورویشلې دي. شغلی دانشار وایي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د لوګر ولایت د کرنی ریاست په همکاري په دغه ولایت کې د درویشتو کشمشانو او د اوبو د ذخیره کولو 15 حوضونو جوړولو کار هم پیل کړی دی.
بلی درنو اوردونکو، بیا ښه راغلاست. وړاندې په خبرونه کې مو درته دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د نیول شویو ټولو زندانیانو 23% د مخدره موادو قاچاقباران تشکیلوي. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت له ملي شورا څخه غواړي چې د نشي توکو په خلاف د مبارزې په قانون کې د تعدیل طرحه ژر تصویب کړي. ولایتونو ته هم زو نور مطالب هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې ډرامه اوري چې پکې د یو معلول ځوان بلال ژوند ته اشاره شوې ده. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. او دا هم د سر موضوع. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې په هیواد کې د نیول شویو ټولو زندانیانو 23% د مخدره موادو قاچاقباران تشکیلوي. عبدالجلیل بختیار دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ له خبریالانو سره د خپلو څلور میاشتنیو لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وکړې. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون د مخدره موادو په قاچاقبرانو باندې د قانون پر تطبیق ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وای په تیرو څلورو میاشتو کې د مخدره موادو لوی متوسط او واړه شاوخوا 970 قاچاقبران نیولې دي. عبدالجلیل بختیار د چهارشنبې په ورځ له خبریالانو سره د روان کال د لومړۍ روبې د لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې نږدې 3 میلیون افغانان په دې کاروبار مصروف دي.
مطابق آمارو کې ما داریم تقریبا
د هغو ارقامو مطابق چې موږ یې لرو، تقریبا 3 میلیونه کسان په افغانستان کې د مخدره موادو په کښت، کاچاق او ترافیک مصروف دي. کله چې موږ 3 میلیونه وایو، دا هغه کسان دي چې ټول په افغانستان کې ژوند کوي او حضور لري.
ښاغلی بختیار زیاتوي تر هغې چې څرنوالي او په دې برخه کې ځانګړي قضایي بخش اسناد او شواهد نه وي تکمیل کړي، پولیس نشي کولی د هغه طرزالعمل له مخې چې لري یې اجراءات وکړي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په مخدره موادو روږدي او متاثر دي. عبدالجلیل بختیار له خبریالانو سره د تیرو څلورو میاشتو د لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په همدې موده کې 1440 عملیات کړي چې 1440 قاچاقبران یې نیولې دي. ښاغلی بختیار زیاتوي چې په نیول شویو کسانو کې 140 لوی قاچاقبران، 14 ښځې، 15 پاکستانی، 3 ایرانی او 21 د عامه خدماتو افغان کارکوونکي شامل دي. نوموړی زیاتوي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې 19 د مخدره موادو فابریکې ویجاړې سوې، 146 ټنه مخدره مواد چې پکې تریاک، هیروئین، 400 بیلابیل نشه یي مواد شامل دي، له منځه وړل سوې دي. دی وایي د له منځه وړل شوې مخدره موادو ټوله بیه په افغانستان کې 292 میلیونه ډالر او په نړیوالو بازارونو کې بیا شاوخوا 900 میلیون ډالر ته رسیده. د ولسی جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون له دغو لاسترالونو هرکلی کوي او د پاموړې بولی. د دغه کمیسیون غړي چمنشاه اعتمادي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مخدره موادو په قاچاقبرانو باندې د قانون پر تطبیق ټینګار وکړ.
د دې لپاره چې موږ وتوانیږو ټول نه، بلکې د مخدره موادو د ستونزو یو برخه حل کړو، پر ټولو هغو کسانو چې د مخدره موادو په کښت، تولید او قاچاق کې په یو نه یو ډول لاس لري، قانون باید ور باندې یو ډول پلی شي.
د ولسی جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د مخدره موادو لوی قاچاقبران ونیسي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د مخدره موادو د لویو قاچاقبرانو نیول کېدل سیمه ایزې او نړیوالې همکاري ته اړتیا لري چې د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر اوسه د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو اوریدل چې د هیواد د ټولو زندانیانو 30% د مخدره موادو قاچاقبران تشکیلوي. په همدې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلات د څېړونکي او د فارا د پخواني والی آصف ننګ سره مرکه کړې. په ګډه اورو.
د مواد مخدر دا ټول کاروبار مافیا نه نیولې تر مارکیټه پورې په درې مرحلو کې تقسیم شوی کار ده. یو مرحله د کښت او د بزګرۍ کار ده چې افغانان او افغانستان په بدنام هم ده، او دې کاروبار کې ډېر منګه ملوث یو، اما مستفید ترې نه دي. ټول عاید نه بیا 10% نه زیات نه ده. او دوم ګروپ چې هغه د ترافیک کار ده، د ترافیک د مواد مخدر ډېره لویه روپۍ 30-35% روپۍ دوی اخلي، 5% په مارکیټ کې ترلاسه کیږي. د ترافیک په برخه کې مهمه دا ده چې څوک ترافیک کوي. زما په نظر په دې سیمه په کاچا باندې ایران په دې کې ډېر نقش لري، سپای پاسداران. د دې قاچاق او بیا مارکیټ ته رسیدل او په مارکیټ کې بیا لوی غربي مافیا پیغه کې نقش. تر څو چې مارکیټ وي تر هغه پورې به دا کښت او د دې بزګری هم موجوده وي، او بزګر کمه فیصدي اخلي. بدنامه او ناجایزه او ضرری برخه افغانستان ته ورسېدلې.
ننګ صاحب، په دا ریپورت کې داسې ویل شوي چې 900 میلیونه ډالره د کاله د افغانستان کې د کرل شوو او تولید شوو مخدره موادو د قاچاق پیسې زی بهر ته، دغه پیسې څونه بیرته د افغانستان په جګړه لګول کې د دې لپاره چې دغه سیمې د مخدره موادو د کښت او تولید لپاره نام نه وساتل شي؟
د دې پیسې خو واقعا ډېره زیاته د جنگ لپاره کومکي واقع شوی ده. د طالب او د طالب تر چتر لاندې ډېرې زیاتې غټې کړي. دوی د دغه پیسو لپاره توپک للاسه نه ورکوي، یعنی د توپک موجودیت، د مخالفو ډلو موجودیت، د یاغي او متمردو ډلو موجودیت یو زیات مقدار د همدې کاروبار لپاره دی. دوی ګمارل شوي دي. او دوهمه کټګوري یو مقدار ترینه مستفید دي، لکه غټ غټ قومندانان. بل دریمه کټګوري دلته تجارتي کاروبار چې څوک پکې لګیا شوی دي، هغه هم په ابتدا کې واړه کاروبار کې اوس په لوی کاروبار باندې اخته دي. او بیا د دې لپاره چې دا کشته او درمن د مواد مخدر د کوکنار وساتي، د هغې لپاره محافظین ضرورت لري. زما په نظر ډېره لویه روپۍ په دې کې مصروفه ده، او له جنگ سره او له تروریزم، خشونت او دغه مسایلو سره، دې ټولو سره دا یو مسلسله، یو ارتباطي کړی ده.
نګ صاحب، ویل شوی په دغه ریپورت کې البته چې یوازې په تیرو څلور میاشتو کې هغه کسان چې د مخدره موادو سره په تړلو جرایم ونیول شوي 30% زندانیان جوړی د افغانستان. نو آیا دا کافي ده چې تنه دغه واړه کاروباریان یا قاچاق وړونکي د مخدره موادو ونیول شي؟ او ستاسو په نظر تر اوسه پورې هغه ډیر لوی قاچاق وړونکي چې د نړۍ په کچه قاچاق کوي د افغانستان د مخدره موادو، افغانستان نام نه کړی، داسې یو نمونه شته چې داسې کسان هم نیول شوي او تر څو په مستقیم توګه هم په کښ تاوان په نړیوال قاچاق کې تاثیر گذاروي؟
سره لدی چې دا جرم دی، دوی باید ونیول شي. اما هغه اصلي کړی چې موجود وي، او دوهم د ترافیک کړی، او هغه دریمه کړی د مارکیټ کړی، د دې چاره چلته ونه سي، او دنیا یې ونه کی، ګاونډیان یې ونه کی، او د افغانستان په کچه خواده کار، یعنی واقعا د افغانستان دولت خو په گرفتاری کې ډیر لوی کار کړی.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د نشي توکو په وړاندې د مبارزه وزارت لملي شورا څخه غواړي چې د نشي توکو په خلاف د مبارزه په قانون کې د تعدیل طرحه ژر تصویب کړي. د طرحې دوه کاله وخت واخیست. په مشرانو جرګه کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي چې له رخصتۍ وروسته به یې تایید ته وړاندې کړي، خو حقوق پوهان بیا د ملي شورا لخوا له ټاکلې نیټې څخه د قوانینو د تصویب ځنډ د اساسي قانون خلاف عمل ګڼي. د دې موضوع په اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي له مخدره موادو سره د مبارزې قانون په ولسي جرګه کې د تصویب لپاره دوه کاله وخت ونیو. دا طرحه چې 40 ورځې مخکې مشرانو جرګې ته لیږل شوې لا هم نه ده تایید شوې او بس ورباندې روان دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي رئیس عثمان فروتن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې قانون تعدیل شوې طرحه چې 5 فصله او 2 مادې لري په داسې حال کې ولسي جرګې ته لیږل شوې چې په درملو کې د تریاکو د کارولو په خاطر په افغانستان کې د کوکنارو کښت ته د جواز ورکول ماده ځینې لري شوې ده. ښاغلي فروتن زیاته کړه دوی هیله من دي چې مشرانو جرګه به ډېر ژر له مخدره موادو سره د مبارزې قانون د مخدره موادو وزارت له اړتیا سره سم تایید کړي.
ولسی جرګې شورا ملي
ولسی جرګې د متن نهایي کړي او مشرانو جرګې ته لیږلې دي. موږ هیله من یو چې له مخدره موادو سره د مبارزې اوسنوي حالات ته په پام سره به له مخدره موادو سره د مبارزې قانون ورستي متن ډېر ژر له ځان سره ولرو.
ان شاء الله امیدوار هستیم به زودی نهایی شوه.
د دې تعدیلاتو پر اساس له دولتي ادارو څخه له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د جوړ شوي کمیسیون د غړو شمیر له 12 کسانو څخه 25 تنو ته لوړ شوی دی چې د جمهور رئیس دوهم رسیال د کمیسیون مشر او له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر مرستیال دی. همداراز دا تعدیلات حکم کوي چې ټولې هغه منقولې او غیر منقولې شتمنۍ به ضبط شي چې د مخدره موادو د کښت تولید او قاچاق په برخه کې ترې کار اخیستل کیږي. دغه ډول له دې لارې څخه لاسته راغلي عواید به همغه حساب ته انتقال شي چې د دې تعدیلاتو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. دا چې له مخدره موادو سره د مبارزې قانون د تعدیلاتو طرحه ولې تر اوسه پورې د مشرانو جرګې لخوا نه ده تایید شوې، د مشرانو جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون یو غړی محمد هاشم الکوزای د ځان لامل د موضوع اهمیت ګڼي. ښاغلی الکوزای وایي په قانون کې تعدیلات نهایي شوي او د وړي تر رخصتۍ وروسته به د مشرانو جرګې لخوا تایید شي.
موږ قانون کار په کړی دی او در دې راده مونږ یې کړی دی خیر ان شاء الله پر اطلن کې چې رخصتي خلاص شي دا قانون به ان شاء الله تایید شي. هغه څه کو چې هغه زموږ د افغانستان په ګټه زموږ د ولسونو په ګټه.
یو شمیر حقوق پوهان وایي چې د قانون له مخې ولسي جرګه مکلفه ده چې د قانون طرحه او یا وړاندې شوي تعدیلات د یوې میاشتې په بهیر کې نهایي کړي. دغه ډول د دې کار لپاره مشرانو جرګې ته 15 ورځې وخت ورکړل شوی دی. حقوق پوه اجمل هوډمان د افغانستان په ملي شورا کې د قوانینو په تصویب او تعدیلاتو کې ځان شخصي غوښتنې او د دې شورا د غړو بېغوري ګڼي.
اړیکې چې هغه د قانون پر اساس نه دي، یو شمېر ډلې غواړي چې یو قانون ته تصویب نه شي وځندېږي. دغه د هرې خوانه دغه لاسوهنې دې سبب کېږي چې ولسي جرګې ناستې منظمې نه وي، انتخاب مشکل بل مشکل دی. پر دې سبب کېږي چې ډېر وخت ونیسي په میاشتو میاشتو کومه یو مصوبه په ملي شورا په منځ کې پاتې شي او په حال کې چې هغه ته به ضرورت هم وي.
ښاغلی هوډمان له مخدره موادو سره د مبارزې مؤثریت او مخدره موادو سره د مبارزې قانون د طرحې 2 کلن ځنډ په پام سره وایي د ملي شورا لخوا د ځینو قوانینو په نهایي کېدو او تصویب کې ځنډ په اداره کې لوی خلل رامنځته کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان ختیستازو د نورستان د برګي مټال ولسوالۍ په افسي کلی کې لنیمه زیات کسان د تریاکو او چرسو پڅکول روغ دي. په روغ د کسانو کې خزه او ماشومان هم شامل دي. د سیمې خلک وایي چې د روغ د کسانو د درملنې لپاره روغتون نه لري او دومره وس هم نه لري چې د درملنې لپاره کونړیا جلالآباد ته لاړ شي. په دې اړه نور جزئیات د روح الله انوري په راپور کې اورو.
افسی کلی د برګی مټال ولسوالۍ کې موقعیت لري چې ډېرې اوسیدونکو د افیمو او چرسو په نیشو روغ دي. هر کور او حجره ته چې ننوځي نو د چرسو او افیمو لوګي بمو تر سترګو شي او بوی به یې احساس کړي. د افسی کلی قومي مشر مولوی محمد حسن ازادي راډیو ته وویل د دوی په کلی کې د افیمو او چرسو څخل رواج ګرځیدلی دي. مولوی محمد حسن وای د دوی په سیمه کې د چرسو او کوکنارو کښت نه کیږي، خو دوی ته دغه نشي توکي له بدخشان راوړل کیږي، خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې د افیمو او چرسو د راوړونکو مخه ونیسي.
جان او بدخشان طرف نه خلک راوړي او مغز نه اکمال کوي او مافیا گروپ دی راوړي دلته خرڅوي او حکومت هم اوسه پورې کم دي ترتیبات مخه نه نیسي، نو حکومت هم مخه نه نیسي.
په افیمو یو روغ دي کس ازادي راډیو ته خپل کیسه داسې وکړه.
دا کیږي 15 کاله کیږي، 12 کاله نه ما شروع کړی دی، بس اخته یو داسې
ماشومان هم د لوګي کې اخته کیږي، بیا مریض شي بیا خو درمل نه ملاویږي، خو لکه یو تبر کوغه درمل چې هغه هم دی نشه کې خلاص، بیا هم دغه درد دی، دا درمل مونږ ته نه رسیږي، مجبوری دل اسنده درملو زیور به کې خو مخته شین، یو ورځ دوه ورځ درې ورځ څلور ورځ مجبور دی چې مخته شي. اسم ولی الله دی، درمل نشته، دوا نشته، کلینک نشته، پټوخه او زکام او سر درد او هر شی نه باندې، خو همدغه سرور ورو مونږ دا استعمال کوو اوس متادیو.
په نشئی توکو روغدی او نور خلک وای د ناروغانو د درملنې د پاره په سیمه کې کوم روغتون نه لري او دوی دومره وس هم نه لري چې د درملنې د پاره کونړ، جلال آباد او یا هم کابل تلاړ شي.
والله مونږ ته نن کلینیک ته نه درمل شته، پرې خوده نه شو، جلال آباد ته چلاړ شو، ډیر مصرف راځي، پیسې مونږ ته نه پیدا کیږي. دلته خو نورستان دی، مونږ غوام ورکو، بل جوارم ورکو، غنم هم ورکو، نغدې روپۍ مونږ ته نه ملاویږي. جلال آباد ته چلاړ شو، په غوا پیسې اخلو، هغه مونږ ته یا لس غوا تمامیږي یا 15 غوا تمامیږي، بیا هغه پیسې مونږ پوره کولی نه شو.
علاج د پاره شفاخانه نه لرو، کلینیک هم نه لرو د نشئی توکو علاج د پاره، او د خلک ځکه څوک علاج د پاره دسې جلال آباد ته او کولر ته ځي، خو څوک دسې علاج د پاره روپۍ نه لري، پیسې نه لري، څلو راتلو کې رانه لري، همدلته په نشئی توکو بوخت دي.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیس میرمن زاهدې فیضان ازادي راډیو ته وویل د نورستان په برګي مټال او نورو سیمو کې په نشئی توکو د سړیو ترڅنګ ښځې او ماشومان هم روغ دي. دي
د برګمټال طرف ته ودی ځینې چې زیات خوندې بازي ناتاریا کو نه استفاده کوي، په کورنۍ کې چې یو شی باندې یو څوک دا غي نام ضرور مبتلا کیږي ماشومان هم ورته.
هغې له مرکزي حکومت وغوښتل چې باید د نورو ولایتونو په څیر په نورستان کې هم د معتادینو د درملنې لپاره یو روغتون جوړ کړي.
وختونه د دولتي چارواکو نم دا ده چې نورستان ولایت کې دغه معتادینو لپاره یو شفاخانه جوړ کړي، خصوصاً دغه ولسوالیو کې لکه نورګرام او برګمټال کې دي ځینې چې او خپل په مرکز کې چې معتاد دي له چرسو نه د تریاکو نه دونه استفاده کوي. نو
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د برګمټال په افسای کلی کې په نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر د اندېښنې وړ دی او د هم له مرکزی حکومت نه د روغتون د جوړولو غوښتنه کوي.
حدودا 80% د دې کلی وګړي په دې مهلک مرض باندې اخته دي او دا یو ډیر خطرناک رقم دی. په دې بخش کې زه خپل د مرکزی حکومت نه غواړم چې افسای کلی کې یو د معتادینو د علاج لپاره حداقل یو لس بستری کلینیک جوړ کړي.
والی وای برګي مټال ته له بدخشان نه راغلو لارو کې پرتو امنیتی ځواکونو ته یې امر کړی چې د نشئی توکو کاروباریان ونیسي.
یقینا د بدخشان نه قاچاق کیږي، هغه خلکو باندې قوي نظر کړي او تلاشي دقیق کړي چې هغه د بدخشان نه دې طرف ته راځي، د دې اموالو د انتقال جدي څارنه وکړي چې نورستان ته دغه مخدر توکي را انتقال نشي.
د برګي مټال اوسیدونکو وای په سیمه کې د نورو خلکو ترڅنګ څو تنه دینی عالمان هم د نشئی توکو په استعمال روغدي دي. کله چې په نشئی توکو د روغدي کېدو خبره دینی عالمانو ته هم وغځېده، نو بیا به څوک خلکو ته د حرامو او حلالو ترمنځ د توپیر کولو، نیکیو ته درابللو او له بدیو څخه د خلکو منی کولو په اړه د خدای او د هغه د خوږ نبی پیغامونه ورسوي.
آزادی رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې
اوس هم وخ راغله چې دیو موتاد لژوند مو خبر کړو. د تګاب ولسوالۍ تاج محمد لوڅو کلو نریس په نشاروک ده شوی ده او د حضور چمن په سپیرو خاورو کې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې سبا کوي. دا چې دی ولې خپل کورنۍ شړلې او خپل شتمنۍ څنګه له لاسه وته دا به خپل د دل خولې واورو.
دا چمن حضوری په نوم د سپورتمن او د ورزشکار په نوم باندې یادې ده او اوس چمن حضوری د پوډری په نوم باندې یادېږي. کچې ته دولت غفلت نه وای، کچې ته کارخانه وای، په امریکا وای، یو کار او تولید درلودل نه دي ځکه دا ځوانان چې نن ورځ په دې ځای کې دي، یو بیکاری شي، بل خواته نه خلتنګي شي، بل خواته نه بیروزګاری شي، کنه جب دیم خالی وسیږي. دا خپل جب ډیر غم لړل شي دی چې جب کې د پیسې وسیږي هیڅ ته نظر نه کیږي چې به پیسې وشلې ورور وجنې تبام کیږي، غلا تبام کیږي، د خلکو په کورو باندې به ماوړي پرون دې ځکه درې کسان مړ شوی دی. هغه ځوانان اما د چی شي د لاس نه د دغه چې ډوډۍ ورته نه رسیدلې و بورته نه دی رسیدلې. په دغه ځای کې درې ځامن لرم، پنځه مې لورګانې دي، پلار مې ژوندی دی. داسې وخت راغلی دی چې ما په میاشتو کې خپل اولاد نه دی لیدلې. اما د چی شي د لاسه، د دې شي د لاسه، نو چې زه خپل ځانو نه پیژنم، نو خدای به څوک پیژنم، بچان به څوک پیژنم. مور او پلار ته کتلی نه شو. بچان مې یو سه منصب دی او دوه مکتب وایي. تقریبا شل کاله شول، په دې شل کالو کې نه ما کوم ازم کړی دی او نه هغو کوم داسې شی را سره کړی دی چې ولې د پلار په مقابل کې زوی نشي درېدلی. ما درې موټر درلود، په درې موټرو کې ما ته زه نن ورځ دا دی داسې ناستو چېږم کوړی ګدایم. درې موټره ما په ده باندې ووهل. اما زه اوس داسې احساس کوم چې زه د جامعه نه بیرون یم. د خپل د نو سره مې خیانت کړی دی. نن سبا کې دا داسې دي لکه نه خود غوندې خرڅېږي. ولې په دې چې دولت ورته وخت ورکړی دی. دلته اوس شل یا دېرش کسان یا سل کسان په دې ځای کې دي چې دوه موټر عسکر ورپسې راغی، دغه ټول تړل کوي. مګم دا دومره نابود شی دی، دا دومره چټل شی دی چې په چټلۍ کې به ناست اوسېږي. اما داسې ځای ته چې زه چې په هغه ځای کې کېناستېدلم، په هغه ځای ته چې یو وخت کې زما سپی تلی وی که نه، نو ما په هغه سپی ما خپله نه ساته. نن ورځ زه په هغه ځای کې ناست اوسېږم، په هغه ځای کې زه دا شی وهم. خو داسې چټل شی دی چې دا په دا چټل شي کې داسې دا ځای کې وال کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
درنو اردوونکو، هیله ده چې تر دې دمه مخبر شوي مطالب را سره خوښ شوي وي. وړاندې په خپرونه کې ډرامه لرو. دا ډرامه عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
ظریف جانا، د والیبال مسابقه خو موبایل وده.
رښتیام مسابقه خو موبایل وده. هو غم یو کمزور ټیم مات کړو.
ما مام دغه ځای سوروي چې یو کمزور ټیم رانه وګټله.
بلال وروره، خوا مه بدوه، په لوبه کې ګټل او بایلل وي.
ستا خبره سمه ده، خو دا لوبه مې په لوی لاس بایلو ده.
څنګه په لوی لاس؟
ته نه یې خبر؟
نه والا، په څه شي؟
ولې دا رنګ مې نه ګوري؟
والا رنګ خو دې زیړ شوی دی او په موټو کې دې ما هغه پخوانی زور نه دی پاتې. ناروغه خو به نه یې؟
هو ناروغه یم، عادي ناروغه هم نه، پوډري یم.
څه شی؟ ته پوډري یې؟
هو، درې میاشتې کېږي چې په دې ناولي عمل اخته شوی یم. که زه پوډري شوی نه وای نو دومره به نه کمزوری کېدی. یوازې کمزوري نه، بلکې شرمندگی هم ده.
د څه شي شرمندگی؟ په تا خو څوک نه دي خبر چې ته پوډري یې.
په خو به زموږ ټیم بریالی و او ما ته به خلکو قهرمان وایه، خو تر دې وروسته به پوډري راته وایي پوډري.
بلال جان، اندېښنه مه کوه، که نن مو مسابقه بایلو ده، بله ورځ به انشاءالله وګټو.
ما هم خپل صحت بایلود، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوښه او کار مو.
بلاله، ته د ټول ولایت د والیبال قهرمان یې، دومره زر مه ناهیلی کېږه.
زه پرون قهرمان وم او خلکو مې احترام کاوه، خو نن پوډري یم. زه اوسم چې کله بیرته قهرمان شوم بیا به ګورو.
زه پوه نه شوم، ته به څنګه بیرته قهرمان شې؟
او به یې ګورو. اوس د خدای په امان.
اوه، بلال جانه، سمره ترو تا شوی په خیر.
السلام علیکم.
سلام بشی.
تازه خیر خیریت.
یار بلالا ول می اسونه پیژن دی. دا سمره سروس پین شوی. خدا وای چې دا سومه شته چیرې وی.
د معتادینو په شفاخانه کې هم او خپل علاج می وکه.
زیرا شما چې دا څنګه د ګل په شان تازه شوی.
زه پرې دی هغه کیسه به وروسته درته وکم. اوس دا راته ووایه چې زمونږ د والیبال ټیم په څه حال کې دی.
بس چې ته لاړې ټیم هم سره وپاشل شو، بیا مو توپ ته ګوتې هم نه دي وروړي.
وایم اندېښنه مه کوه، متل دی وایي چې په کوم لختي کې یو ځل اوبه تیرې شوي وي بیا به پکې تیریږي. که پخوا زمونږ ټیم قهرمان وو بیرته به قهرمان شي.
څنګه به قهرمان شي بلاله؟
ظریف جانه، ما خو درته ویلي وو چې زه به بیرته قهرمان کیږم. معنا دا چې اول د ځان علاج کوم او بیا بیرته والیبال شروع کوم.
شکر چې ته جوړ شوې. اوس راځه چې کور ته ځو، لږ چای وڅکو.
چای ما پرېدا، زه او ته ډیر مهم کار لرو.
څنګه کار یاره؟
راځه چې د ټیم ملګري خبر کو او بیرته خپل ټیم جوړ کو. بیرته پخوانی ټیم او پخوانی قهرمانی.
درځه چې زه درځه.
درنوردون کو تاسې د زهرو کاروان خبرونه لازدی رادیو څخه واوریدله. هله د چي ډراما او ټول مطالب مور سره خوښ شي وي. نور تاسې په پاک خدای سپارم. د خدای پامن.
مسافر يم په وطن پسې مزړه، د یو خلی په دیدن پسې مزړه. مسافر يم په وطن پسې مزړه، د یو خلی په